خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشید. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سروار لطاس و مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د دې ساعت خبرونې په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای نړیواله ټولنه دې تر ډیره د افغانستان د سولې پر راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وای سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. یانس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 16 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیڅ د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
For longer than is necessary.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوی د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی، احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقینه ورکول زیاتره وهل او تکول زیادی، یعنی کورنۍ تاوتریخواله به لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید د جغرافي او سنور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 15 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخواله، او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی لافغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډه کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوالو وویل
دواړو خوونه موږ یوازنی هیله د دوی نه داده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنګ کې دولت نم تقاضا داده چې خسته دي تسلیمګیری کې سم فور کړی شي.
د همدار زیاته کړه چې سولې باید د شوزو د فکری او جسمی امنیت سبب سي، نه دا چې شوزو ته لدې زیاته به امني جوړ کړی. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومند زیاته کړ چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورم ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایدن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وی لومړنی اروپایی هیواد دی چې تیر اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیټر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړنی لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیر اونۍ د هنګری صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګری کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 څخه تر 2012 نه د کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن چې هڅه کړې وه یو قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالی وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډیره وخته تور دی چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له ونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سبي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وی نړیواله ټولنې دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. شغلې اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خو
د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته همداراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډیر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپل خلکو فوري او اوشتبهالي اړتیاوي پوره کړي. د د په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی برستیال امر الله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل. له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We are not having any meaningful coordination with the NGO community.
موږ پر دوی چاپیریال او فضا نه تنګو. غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل حکومت پر مخ بیایي. ل خپل متحدانو غواړو چې د موسسي تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګومان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالی مرسته کم کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څو باندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش جنیوا کانفرنس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر ده د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته ورځي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 12 دقیقې کیدونکې دي. اجمل اند براتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه لیکلی چې افغانستان کې د سولې پاړه خبري کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند دخلي مالولوي او بیکوره کوي. په دې مطلب کې په جنوا کې د افغانستان پاړه د نړیوال کانفرنس ته پایل پاړه د دې کمیټې د رئیس سرګندونو ته اشاره شوی چې ویلي دي د پرمختیا پاړه خبري کوي خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمته غن رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قبل راغلی چې دا راتلونکي پاړه غږیږو او هیلمن یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. دا جنوا دغه دوه ورځنی کانفرنس چې په انلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګری ملتونه کوي. هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دي. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تیرېدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگټن اگزامینر رسپانې په یوه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر سرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانې د نوموړي له قبله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستۍ مربه طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار د یک شنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې ویل هیله من دی چې جو بایدن به په دې اړه بیا له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د تیرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکمي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمس کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې په ساتر پخوا کم سوي دي او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمه څخه چې په جنیوا کې چې کومې مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سولې آبادی ده، سولې ورورګلوي ده، سولې روشنايي ده، سولې خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي تروریستان نه نظامی کسان پیژنې نه هم ملکیه او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو حکومت څخه واړی چې پر تروریستان را هم و نکړي. اسد الله هلال کندهار لیکلی شارولی باید د کندهار شار پاکوالی ته پام وکړي او نور هغه نوزی د هلمند لواشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بی پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بی پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ، خو دا یې ومنله چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سخت دریځو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنگونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خونړۍ دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړۍ ویجاړه کړې، خو د حقوقو هم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبه په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کلی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج خلو
کمیت جواب ویل شي، نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې ل نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یاد او د زکور می پی آباد د چا یاد ګونګسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوه.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخ وا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم. د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوال غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. لهغه سره هم په زړه او ذهن کې للیک ډارو خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منل شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوی چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټول ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پوری اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانه آشنایی ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوري دي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول الو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار پاړه راپور برابر کړي.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوار لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورتوی لکنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. په دې حساب د ساري ګما په دني سا کې په سر کې چې په حساب تک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو خبر ښکاری تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وګورم به تاسو आवाज
او اتمن دغه څه رقم دی جوړ ک لارګای دي چې
نو لارګای د توت نه ده، لارګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه ونه خو مقصد غنده مې ورته وای لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. لته به ما خپل کرا کرا سامان لرم کنه راو تی شو برما ورند اوس کنه بد شان ستدي هم کرا کرا هم د سه یو دانه تنبور مې پښپاګ میاشت کی جوړ ک یو دانه تر مې دو میاشت کی جوړ ک چې اوس فعلاً ساده
جوړول څنګه سخت کاسان
نجاري کار ده د کندن کری او د شان چې خل دلاستی صدا په سکنی باندې شکول کیږي ډیر په نارم باندې ډیر په قرار چې مات نسی بیا برمکیږي دا بس زین صدا سوری دی کنه دا ګوشه کنه کیږي دا کار دا صافه کاری دا یو کایم خوري خراک مرتوی چې غم جوړیږي تارګیره کنه دی ټول د اډو کنه جوړیږي
دا تورو برکه لګراته و دا تار څه رقم تا دا
تار سیم ده فولادي سیم مرتوی د تنور تارونه غیر د سیم نه راځي
پس لکه دا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې هلته خلک دي ډیر په دې تار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده، غلام حیدر د تاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به غږیږي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږیږي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپيږي او د بازار ورس تربلې د تودیدو په حال کې ده. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دي، دا او د تورت پښتني د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي.
هنر جاج
استاد پدې تیر سو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی.
اصلا خبره دا ده چې مونږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه، په چا پورې د چا په سایر مونږ ډیر لرو. مثلا پانګونه پاسانه کمیت سره د پانګونه ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت دا سیاسي دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تاریخي مرکزونه باید دمر پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چا پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینم دا ده چې کیسه یې داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډیر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي، مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کې صحیح ده هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه چې هغه وخت تنقید وکنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شاعران نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه اغل تنقد شعر هم قوي او کیسه هم قوي و. اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی. اغلا چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکي ډیر محترم شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی په خوا په مثلا لس تاسو چې وايي 15 کال یا شل کال په خوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و. بل دا چې چاپ وسایل ډیر کم و کنه، نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغ کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ و. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستونکي ډیر محترم شوی دی، زموږ لوستونکي، زموږ د ټولنې لوستونکي، بیا غواړم چې متخصص یا لکتر لګا عملی لوستونکي نه دي کنه. په دې خاطر عام لوستونکي دي چې په ډیرو عام ادبیاتو باندې پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډیر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډیر کم و. ډیر کم کتابونه چاپېدل، اوس کمیت ډیر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده. نقد یو بل مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، سبا کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلق نقد نه زغمی دا ټول مسائل دي چې خکر هغه زمونږ استاد په دې ځای کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو په شرایط کې دي مسائل یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تیری چې مثلا داخلي ادبیات باندې بحث وکړي تبصره وکړي
که دیوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي یې کړو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي نور پې ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاسور کړی دي دا خبره سمه ده چې کیفیت تمو پام نه دی کړی او ډیروالی تمو پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاسور کړی
او بالکل لوستون کې د لاسور کول یو بل لار ده ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی په خو خلک کیفیت وزګار وو یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي خولی شوی وي که نه بل اوس دا چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړ شي نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیستي نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي که نه زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمنګ د شاعری کیفیت خراب شوی دا چې کوم شاعران کیفیت ساتي دا غوی ټول هم په دې خاطر باندې پاتې کیږي شي یعنی دا برېښنایی رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپی رسنۍ او چاپی هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دا شی متاثر شوی ده کنه نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو او ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې شاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي یعنی په خپله هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتې دي نو زه وایم چې شاعر ته په کار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی په کار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کم شاعران چې په پخوانی ډیسکورس کې په ادبي ډیسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري زما هغه د چسنن باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته همدغه شان د لوستون کې تمایل ته همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا د خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو فائدلی شي په شاعرۍ په دې په خوا به شي شل کاله په خوا پورې کنه یو شاعر به مثلا شعر ولیک بیا باغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډیر وخت په لوستونکي باندې راځ کو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې راځ کو شاعر به وک لیکوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر و پای کال دوه درې سنور بیا هغه وغورځېږي که نه یعنی زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو هغه وی چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړهونه د دې سبب شول چې د شیر لپرختو سره یارانه وکړي. لانو موري سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل امیر شو چې شاعر شو، کتابونه یې شاعران لوستل ک نور څه وجوهات
انورې سه بیا خو د سه وچې د ماجرت شپې وی پر دې وطن غریبی و بی وسی و د افغانانو در په درجن دوله ک د نور افغانانو همنګ بی وطن یو خو دغه لامل چې ډیر زیات د کمترۍ احساس بم کو په پردی وطن کې، او بل زمونږه چې په کوم سیمه کې اوسېدلو والته د قلندر مومن په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې فیمې وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا 15-20% تر 30% پورې زه دا ویل شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډیر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطني درد، د همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد دی منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسېدي او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوالو هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او سو احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنه ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته
انورې صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلکو که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبی دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله جړی دل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خمار ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډیر ښکلی شعر، ډیر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دي لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې. هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس یو فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب یې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته لپاره؟ کنه
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دوه ملګرو لیکنې پې پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي. انشاءالله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټور به چې کم ده د ملګرو په مشوره مې وته کانی نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
په لاس
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کو؟ چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی؟ د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی؟
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعرانو سره مخ دي. به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی. الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه؟ څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو او خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې یو راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ. نو د دې نه څرګندیږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سه د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي یا نورې صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی زه پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
مننه. نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه من ولی صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې موږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي دا د هغه شعر کې د هنر او د پیغام د ټولنې چې کوم د دې عادت د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالې زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې سو په ډر نه اړ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دي هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دي نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره د درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسیږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوړسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډ کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډ کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپیک مو خونه لګید ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خوند یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالې دسمالونه هوار پراته و دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاکله ور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کې نهسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتله زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستی وی. ځوانه دیته و مسل د شونډې پوڅکړې د سړک خواته یې مخ واړاو. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تیره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانه یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیو. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزې کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1300 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده او د پاشارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی. په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلې دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوری بولی او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خبرودونکو، دا هم د دولت لوانی د شیری و نمونه. دا آشنا وصال بتلو همیشه وو. دا آشنا وصال بتلو همیشه وو. کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغا. په صورت د گل خوبانو خایسته ده. په صورت د گل خوبانو خایسته ده. کتند خوی دل ازار نوی دلدار دریغا. هر زمان به ما پسل غمه کی باسی. هر زمان به ما پسل غمه کی باسی. چه د عشق پلاس می ورک ما هر دریغا. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی. به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغا. د دنیا از توک نیاده یو ساعت تا د دنیا ستوګ نه یاد یو سات دا ګرام بها او مرهیت نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ور کړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے که خدای لري کترمیان دا غبار دریغه کومدام ل خپل یار سره وصال شي کومدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه
سهرګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاری. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپل غېږ کې خیم اورو. ستا لغی گینا پخپل غی کی خیم چې لخپل زان تاو شم چې په زان باندې راټول شم چې لزان غی تاو کړم لخپل زان سره پیوند شم پخپل زان باندې مین شم او پخپل زان باندې تاوان شم او لزان مزی واخلم ستا لغی گینا پخپل غی کی خیم سالغی گینا پخپل غی کی خیم زان ته وژاړم لزان گیلی وکړم زان ته زان باندې لزان کرخه تاو کړم زان ته خپل اوخ کی خپل کړم پاکی زان ته خپل پزان ډیر نازونه وکړم زان پخپل زان لزان مرور کړم زان پخپل را پخلا کړم رضا شم بیر ته خپل زان ته پمنډه منډه را شم سالغی گینا پخپل غی کی خیم سالغی گینا پخپل غی کی خیم پخپل زان به مل خپل زان بار شم سرب زان تنور پخپل گو کیگ دم خپل زنگون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل زان ترانه دې کړم خپل ګوتی به پخپل سترګو کش کړم پټاټی ټاټی للو به زان وی دکړم د خپل زان په زنګې دوبه زان وی دکړم سالغی گینا پخپل غی کی خیم ستا لغیګینه په خپل غی کې خیم د تاویل او د ماویل او د شر نیم ته په هیږي ته په هیږي کنه هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي تش بهانه غواړي حسن اور واخلي حسن لوله پشي نغواړم څوک درته قاتل وای تاسو رنوم د قاتل بدخکاری حسین ازما د دې مړ ژوند د هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام پتاو لګي ستا لغېګنا په خپل غې کې خیم ستا لغېګنا په خپل غې کې خیم ته پناشه ترګمې کړ چې تیار شي نن مسیور هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دی پریخ وا لار دی راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه لنا چاره می در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بے حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے
را شګ نزړت ایسا نرسی را شګ نزړت ایسا نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی یراشک نیراشک نزڑت ایسا نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی یراشک نزڑت ایسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.